السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو، په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا، د پاکستان د سن نور برخو، د افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصری او شننې هم دی. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زموږ د همکار احمد الله نه اورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. طالبانو د پنشیر ولایت د نیولو داوا کړې، خو د مقاومت د ملي جبهې مشر وایي طالبانو واکمنۍ پر ضد به مزاحمت جاری ساتي. په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو یو کس په هدفي برید کې وژلې دی. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن وایي هڅې روانې دي چې د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو لپاره چارټر الوتکې په خوندي ډول افغانستانه ووزي. د خبرونو تفصیل. طالبانو په بشپړ توګه د پنشیر ولایت د نیولو داوا کړې ده، خو د مقاومت د ملي جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو پر ضد د ملي پاڅون غږ کړی او ویلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ پر ضد به مزاحمت جاری ساتي. د ستمبر په 6مه د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې د پنشیر په نیولو سره اوس ټول افغانستان د طالبانو په واک کې دی. بلخوا احمد مسعود په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې مزاحمت به جاری ساتي او زیاته یې کړه چې تیره اونۍ د پنشیر ولایت 80% ځمکه طالبانو نیولې وه، خو د مقاومت د جبهې ځواکونو ترې بیرته په یو سات کې ونیوله. په سلګونه کسانو نن د کابل په لږ تر لږه دوو سیمو کې د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. په کابل کې نن دغه مظاهره کوونکي د پاکستان د سفارت مخې ته راټول شوي وو او د ازادۍ شعارونه یې ورکول. د مشال ویډیو د خبریال تر مخه طالبانو د دې کسانو د خورولو لپاره هوایی ډزې وکړې. په دې ترس کې د چا د ټپي کېدو راپورونه نه دي ورکړل شوي. بلخوا په دشت برچی کې هم نن لسګونه ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهره وکړه. د پاکستان او طالبانو پر ضد دا مظاهرې وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو د مخالف مقاومت جبهې مشر احمد مسعود افغانان د طالبانو پر ضد عمومي قیام ته راوبلل. پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو یو کس په هدفي برید کې وژلی دی. د میرعلي پولیسو تاڼۍ یوه چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې د ستمبر پر 6مه نیټه په میرعلي کې وسلوالو په زین الدین نومې کس باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې هغه په ځای مړ شو. دغه کس د لکی مروت اوسیدونکی و چې د لاس مزدوري یې کوله. پولیسو ویلي چې مقدمه یې درج کړې، خو لا یې څوک د وژنو په تړاو نه دي نیولي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور په وار وار مشال ویډیو ته ویلي چې هدفي وژنو کې ککړ کسان بنیسي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووډ 19 ناروغي 98 کسان وژلي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر 6,313 شو ته ورسېد. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د ستمبر په 8 نیټه لیکلي چې په تیرو 24 ساعتو کې د کرونا وایرس 3,300 زیاتې پیښې ثبت شوې دي، چې ورسره د 2020 زیږیز کال د فروری راهسې د ټولو ورجنو کسانو شمیر 1,186,000 اوړېدلی دی، خو په دې هیواد کې 10,68,000 زیات کسان له کرونا وایرس رغېدلي هم دي. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا واکسین ورکولو بهیر هم دوام لري. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن چې په قطر کې دی وایي هڅې روانې دي چې د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو لپاره چارټر الوتکې په خوندي ډول افغانستانه ووزي. ښاغلي بلینکن په دوحه کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټن سره په ګډې خبري غونډه کې وویل چې واشنگټن په لږ شمېر هغه امریکایي وګړي تشخیص کړي چې غواړي د مزار شریف د هوایي ډګر له لارې بهر ته ووزي. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې یو غړي ویلي وو چې د بلخ له هوایي ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې ده. بلینکن وویل طالب چارواکو متحدو ایالتونو ته ویلي چې هغو کسانو ته به له افغانستانه د وتلو اجازه ورکړي چې د سفر قانوني اسناد ولري. بلخوا طالبان وایي چې د نوي حکومت د کار تر پیلېدو او هوایي ډګر د بیا تر فعالېدو پورې به چا ته له افغانستانه د وتلو اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د ستمبر په 6مه د بلخ د هوایي ډګر د قضیې په تړاو مشال ویډیو ته وویل
موږ نه پرېږدو چې هغوی له ناقانونه یا خپل سرو لارو او بیا اسناده بهر لاړ شي. په دې خاطر باید موږ صبر وکړو چې وزارتخانې خپل کارونه پیل کړي او د هوایي ډګر دخولي او خروجي تنظیم شي، وروسته به اجازه ورکړل شي. دا یې علت دی.
د طالبانو ویاند بخنه غواړو د امریکا له اګست نمایي تر دې وروستیو پورې څه باندې 140,000 کسان له افغانستانه وویستل او تر هغه راوروسته د مسافرو پر مخ تازه یوازې کورنۍ پروازونه فعال شوي. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ناکام عمر ټیم چې په بنگلاديش کې دی تمه ده چې روانه جمعه خپل لومړی لوبه وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د ستمبر په شپږمه مشال ویډیو ته وویل چې لوبډلې پوره تیاری نیولې ده او دراتونکو جمعه ورځې نه بعد بنگلاديش د 19 کلنو ناکام عمر لوبډلې پر وړاندې 15 شل ورځې لوبه ترسره کړي. د خبرونو پای
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې وره طالبانو د افغانستان د پنشیر ولایت د نیولو ادعا کړې. الته د برتانیا وزیر اعظم وایي طالبان باید د تراګرې د مخنیوي لپاره خپلې شمنې پوره کړي. د خیبر پختونخوا د حکومت مخالفه ډلې وای حکومت په یو او بل پلما بلدیاتی ټاکنې زندوي.
موږ بالکل نه تاسو ته دې موږ باندې نه جوړو موږ صرف او صرف دا الله امر د ګورو چې څنګه دا بیماری کنټرول شي نو ان شاء الله نو فورن بچ کم دې موږ اډیشن کوو.
د جنوبی وزیرستان په کوټکی سیمه کې د ماین چاودنو ښکار کسانو احتجاجي پرلت پیل کړي.
سالور مطالبی لکھلی دی مشتا دا پیکج ملاوشی مشتا دا دے سرکار یہ طرفا یوائی وانی گاری ملاوشی دے میزو باباچون بنے دا سباک ہو گئی شی کم لینمن سی دادا ہاس پوبرن ساپا شی.
آیا د افغانستان موجوده حالات په د هیواد د ملي لوبډلې د کرکټ لپاره په تیاریو او پلانونو اغیز وکړي او کنه؟
دا دی لیک ډیر پریشر وی لکانو باندې قسم ته خلک بر عزیز قسم ته خلک به اپوینټ کیږي دا ول لیک ډیر وی باقی د افغانستان لوبغاړي ماشاءالله خوب جرأتمند دي دلیرم دي.
دا نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسوره ورسو د خبرونه لمړي ریپورت طرف ته. د افغانستان د مقاومت د ملي جبې مشر احمد مسعود طالبانو پر ضد د ملي پاسون غږ کړي ویلي دي چې طالبانو د واکمنۍ پر ضد به مساهمت جاری ساتي. الته طالبانو په بشپړه توګه د پنشیر ولایت د نیولو ادعا کړي. بلخوا د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن وایي طالبان باید د تراګرۍ د مخنیوي په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي. نوموړي دا خبره پرون د افغانستان په تړاو د برتانیا د پارلیمان په یو ځانګړې غونډه کې کړې. تفصیل د صفی الله ستانګزی په ریپورت کې اورو.
د برېټانیا پارلمان تیر مازیګر د افغانستان په تړاو ځانګړې غونډه دایره کړې وه چې پکې د بهرنیانو له راوتلو وروسته د افغانستان پر وضعیت په تیره بیا دا چې له طالبانو څه تمې کېږي توده بحثونه وشول. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن لومړی سر د خپلو عسکرو ستاینه وکړه چې د خلکو د رایستلو ماموریت په بریالۍ توګه ترسره کړ. هغه د خپلو خبرو په دوام کې ټینګار وکړ چې طالبان باید د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په خپله ژمنه ودرېږي. که په کابل کې نوی رژیم نړیواله پیژندنه او میلیاردونو ډالرو ته لاسرسی غواړي چې اوس مهال په بهرنیو حسابونو کې کنګل شوی نو موږ او زموږ ملګري به دوی دې ته اړ کړو چې په خپلې موافقه ودرېږي او د دې مخه ونیسي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ په ځاله بدل شي. د هویل طالبان به په خبرو نه بلکې د هغوی په کړنو باندې قضاوت شي. برېټانیا له امریکا وروسته په افغانستان کې ګڼ سرتیري درلودل چې بوریس جانسن یې هم یادونه وکړه. وی ویل د بهرنیو حضور په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو او ګڼو نورو پرمختګونو زمینه برابره کړې وه. د برېټانیا د پارلمان ګڼو غړو په افغانستان کې په پاتې ګواښونو خبرې وکړې. د هغې ډلې پخوانی صدر اعظم تریزا می وویل د ناټو له راوتلو وروسته ترهګریز ګواښ زیات شوی دی.
دا د ناټو د ځواکونو د راوتلو نتیجه ده چې ترهګریز ګواښ زیات شوی دی. آیا صدر اعظم جانسن به تایید کړي هغو کسانو ته چې دلته په برېټانیا کې د ترهګرۍ ضد کار مخ ته وړي ټول اړین ملاتړ ورنه وشي چې زموږ خوندیتوب یقیني کړي؟
صدر اعظم بوریس جانسن یې په ځواب کې ویل د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له ټولو ممکنه لارو چارو کار اخیستل کیږي خو دمګړی د ترهګریز ګواښ د زیاتېدو په اړه څه مستقیم معلومات نشته. تر دې مخکې امریکایي پوځیانو هم اندېښنه ښکاره کړې وه چې ښایي یو وار بیا د القاعدې او داعش د ترهګرو ډلو د فعالیت لپاره زمینه برابره شي. د برېټانیا د پارلمان په دې غونډه کې د بحثونو یوه لویه برخه د برېټانوي ځواکونو لخوا د افغانانو او نورو خلکو د رایستلو عملیات و. صدر اعظم بوریس جانسن وویل هغه کسان چې لا هم پاتې دي راو به ایستل شي.
We are working urgently with our friends in the region to secure safe passage.
موږ په سیمه کې د خپل ملګرو سره په عاجله توګه کار کوو چې د خوندي عبور زمينه برابر شي او څومره ژر چې لارې خلاصيږي موږ به هر ممکن کار وکړو چې تاسو امن ځای ته ورسو. په دې هڅه سربېره انګلستان په رسمي ډول د بیا میشته کېدو یو جلا پروګرام په لاره چوي چې په راتلونکو کلونو کې په سیمه کې تر 10,000 پورې افغانانو ته خوندي او قانوني لار برابروي. په لومړي کال کې به 15,000 کسانو ته دغه زمينه برابرېږي. طالبانو ژمنه کړې هغه خلک چې قانوني اسناد لري کولای شي به هر سفر وکړي، خو شرط یې دا دی چې هوایي ډګر بیا فعال شي او د دوی نوې حکومت هم په کار پیل وکړي. امریکا او متحدینو یې د اګست له نیمایي تر وروستیو پورې له افغانستانه له 1,24,000 زیات افغانان او بهرنیان وایستل، خو د راپورونو له مخې لا هم سلګونه بهرنیان په دغه هیواد کې پاتې دي او د بهرنیو پروازونو پیل ته انتظار باسي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان موجوده حالاتو ته په کتو باید له هیواد سره مالي مرستې وشي. نوموړي دا څرګندونې د قطر، سعودي عرب او متحده عربي اماراتو چارواکو سره د خبرو پر مهال کړې دي. وزیر اعظم دا هم ویلي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. تفصیل د ګوهر محسود په رپورت کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې پر امن افغانستان د پاکستان په مفاد شدای. د وزیر اعظم هاوس نه جاری کړی شوی په یو بیان شه دا ویلی دی چې دا خبره وزیر اعظم عمران خان د اتور پورېج د سعودي عرب، قطر او عرب امارات د شهزادګون سره په ټلیفون باندې وکړلې. عمران خان په خپل خبره اترې شه په دا باندې زور ورکړي چې د نورې د نیو ملکی نتا پکور دو چې ا د افغانستان د خلک سره په دا مشکل وخت شه معاشی تعاون وکی. د عمران خان په دا رابطه حواله سره د وزیر اعظم نمائنده خصوصي علامه طاهر اشرفي په خپل بیان شه وویلل چې د افغانستان د مسالې د واجنه نن سبو د پاکستان اهمیت ډیر زیات شوی دی.
وو موقف جو پاکستان کا موقف تھا جو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے
چتو سے ولی دلا چدتری پنجلا سے کلنا د پاکستان د حکومت د فوج او د عمران خان د افغانستان حوالے سرا کی موقف و اغتنن الا پاک وزیرای ور کړی دو د تیرے لاس ورجنا د افغانستان په معاملې او د افغانستان په وجه سرا د یورپ، برتانیا او د نور د نیو ملکینه د پاکستان سرا رابطه کوي چې په کوم بنیاد باندې د پاکستان اهمیت نور ها جوتای شوای دی. د افغانستان په موجوده صورتحال حواله سره صحافي هارون رشید مشال ریډیو ته په خپل تبصره کې وویلل چې د افغانستان په حواله سره پاکستان د علاقې په نور ملکینانه ډېر مخشه کیږي.
د کابل کې خلا حکومت نه دی جوړ او طالبان کوشش کوي چې خپل نظام دی جوړ کی، نو چې څو پورې دا نظام نه جوړیږي نو ارسه خبرې چې دی د کډوالو دی کډبل سره معیشت دی کډه امداد دی د پاکستان په ذریعہ بکیږي، نو پاکستان پکې زما په خیال یو مهم رول چې دی هغه لوبوي لګیا دی. نګورو چې هغه پاکستان ته څونه فائدہ کیږي یا نه کیږي.
په بل طرف سیاسي ګوند عوامي نېشنل پارټۍ ترجمان سېنېټر زاهد خان ویایي چې په افغانستان شه طالبونه په اختیار شیرو تاګ د پاکستان د پورا ډېر خطرناک دی. د دا الزام هم ولګولي چې په افغانستان شه د طالبونه پروتاکشه د پاکستان او د پاکستان د حکومت ډېر غټ لوستای. د مشال ریډیو سره په خبرې شه د وویلل
چې په دې پیغام چې دا ډېر په فن دا پروګرام د افغانستان په پاکستان پنځم صبح ساده کی او نن هغه وخت راغلم هغه خبر روانه ده. ګوره زمونږ دا ایسای چیپ دا کې کابل کې ناشته او حکومتونو جوړین د دنیا او په کوم نظر پوری او د عمران خان د وزیر خارجه چې دا ټلیفون نه کوي خلکو ته د خلکو ته چې دا تاسو مونږ نه یا تاسو دا سپورټ کوي هغه سپورې خودو کې همت ونه شو چې دوی خپل پارلیمنت راغوتي او دا خبره ډیسکس کړي وي چې موږ څه پالیسی لرو.
دا خبره د یو دوی چې د عرب ملکې د حکومرانونو سره سره د دنیا نور مختلف ملکې حکومرانونو د پاکستان سره د افغانستان په معاملې باندې رابطه جاری ساتلې دي. ګوهر محسود، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د جنوبی وزیرستان په کوټکی سیمه کې په احتجاج ناست ماین 14 ښکار خزي او ماشومان له حکومت غواړي چې له دوی سره د مالی مرستو خپلې شمنې پوره کړي. دا غصبن کسان او د کورنۍ مشرانې وایي چې حکومت ته یې سو واري خواستونه کړي خو اخر مجبور شول چې احتجاجي پرلت وهي. د جنوبی وزیرستان یو انتظامی چارواکي وایي چې حکومت به د قانون او پالیسۍ په رڼا کې د ماین 14 لغزمنو سره اره ممکنه مرسته کوي. تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورٹ کې.
د سویدی وزیرستان کوټکی سیمه کې په ماین 14 کې مزور شوی شزونه او ماشومانو احتجاجي کیمپ لګولای دی او حکومت نه د مالی مرستې غوښتنه کوي. د سویدی وزیرستان پښتون ژغورنې غورزنګ مشر رحمت شاه ماسی د دغه احتجاجي کیمپ په براکشه مشال ریډیو ته وویل،
دا خو چې کیمو د غدلن منس ورزولای خلک دی، دغه حکومت ټول دروازې ته کاولې دي، نو د اخیری په دا مجبور شول چې د نوبي وزیرستان د کوټکی مارکیټ شه کیمپ لگاولای دی چې د مختلف ځایونو چې کیم د لرمانس زخمی خلپ د چالوس نشتا پښینشتا هغه ورته غلی دی او زنانا بچون ها در غلی دی او سلور مطالبه لیکلی دی مشته د پیکج ملاو شي مشته د سرکاري طرفه ایوای وانی کاری ملاو شي د میزو په بچون باندې د سبق ووي شي او ورسره چې کیم لرمانس د دا هاس پاورن صاحب شي او چې کیم لرمانس زه غو ورغولی دی او
د کوټکی احتجاجی کیمپ کې نوسته ماشومان او شزونه مشال ریډیو ته وویل،
زمون نوم حمیده دا څوار لاس کوله نو عمر ده، زمو په ولې من سره خلو شو مشته د من څه پتا نه و چې په دا وې شو من سینا دي هیڅ مې چې شام من سره زول له دوه فاګونه چې می سره تور واده کړی دي چې سکول ته ته منځيري چې په تو باندې سبا کې نه آی ایمیل درته جوړایو موټر درکوي یې څه یو کای و واده دې سپورې مو سره پیرا نه کړل
زه خون سره دی دی یو تاسو کې تر څو غوځي دا دار زتا دوه مې واړی کی ور کی دي د دې د جین کې دی مو د ګټه وټه باندې دام نو ساده دا سی باندې مو کا تام نستی تو خپل اكو ګوري دا مونږ د ځان نو ګیرا کې شامه ګلا ګنځادو شانه ته نه راوي سي مو ځخ څوک نه وږي
د چور لاس کالن حمیدا پلار مصطفی مسجد خبره هم واروي
2017 د جنوري په ټای خریب دي د منسي مو بچه ته خوښ شوی دي او راته لولو کې ولا سپاتل به خان ته هغه خرصه مخبر وکړه اوس موږ مجبور شو یا بچه نه شام متدو دا ولا وروتري یا تم کیمپ لگاولای دي اول خبره د نزدادو چې په جنوبي وزیرستان څخه په کینه لکه منس لګدلای دا د منسل دوام خبره دو چې مشته د شهدا په کچو دا کسان ته ملاو شي کینو واده کړی دی هغه کا واده د مصر په راشي
مشال ریډیو چې په ماین 14 کې مازور شوی کسانو خبره د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فرید الله مخې ته اکشه شوی هغه وویل
قانون مطابق ان شاء الله ته ملاوي یار سره کلین ماین اول سره خو مختلف ټایم سې میټینګز کوي او ان شاء الله باندې ټیمز لګیا دي صفایي لګوي کول څه پالیسی دوه سره قانوني ها کې بالکل
پکوټکی سیمک شه په احتجاج نوز د ماین 14 مزورون دا هم ویل چې د دوی احتجاج وو ترغی وخت پورا جاری وی چې تر څومره پورې حکومتي چارواکي د دوی غشتنې منلې پورا کړی نه وی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے اور عید کو مشال ریڈیو تاثر ہے دا خیبر پختونخوا حکومت پرستیو کی ویلی و چې بلدیاتی ټاکنې و روانه ستمبر میاشت کې وی خو اوس وای چې د کورونا وایرس وبا د دې ټاکنو مخانی ولی دا د صوبیا اپوزیشن ګوندره تور پر کوي چې حکومت به په یو هم په بل پلمه ل بلدیاتی انتخاباتو تختی او نغواړي چې انتظامی او مالی اختیارات د ولس منتخب استاسو ته انتقال کړي. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی ادارو د کارموده د 2019 کال په اگست میاشت کې پاتې رسیدلې. تفصیل په دې رپورت کې د خیبر پختونخوا حکومت د بلدیاتی حکومتونو او ټاکنو لپاره پارلیماني سیکرتر فضل الهی وای چې په صوبه کې د بلدیاتی انتخاباتو سندولو یوازینی وجه کورونا وایرس وبا ده. نوموړي د سپتمبر په شپږمه مشال ریډیو تول چې حکومت په جمهوریت او لاندې کچې ته په واک ورکولو باور لري او غواړي چې بلدیاتی ټاکنې زر تر زره وشي.
واحد د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی چې بلدیاتی الیکشن په مارشل لا کې شوی دی او په جمهوریت کې چم نه کړی صرف پاکستان تحریک انصاف ته حاصل دی. تاسو ته معلومه دی چې نوټیفیکیشن شوی دی چې د مختلفو مسکولونه مونږ بند کړی دی په دې کې چې کم هلې ځلې جوړېږي او زمونږ ملک ډېر کمزورې دی او دې خلکو چې کوم مونږ ته تشه ډانچه پرېښې ده اوس مونږ لګیا یو سرینو هر یو محکمه جوړو الحمدلله مونږ کامیابی او ترقی په روان یو. دا د اپوزیشن د دې سره هېڅ نشته نه ورته عوام شته نه ورته سو شته سره دا خبره دی کوي چې دوی د بلدیاتی الیکشن نه تدي مونږ بالکل نه تفصیل دی مونږ بهانې نه جوړو مونږ بالکل تیار یو خو مونږ صرف او صرف د الله امر ته ګورو چې څنګه دا بیماری کنټرول شي نو انشاءالله فورن بچ کم دے الیکشن کو
د خبر پختونخوا حکومت په صوبې کې د بلدیاتی ټاکنو لپاره لمړی د روان کال اپریل او بیا سپتمبر میاشتې یاد کړی وو. صوبایي کابینه د دې منصوري هم ورکړی وو. رستو د خبر پختونخوا د حکومت بیان کامران بنگش ایکسپریس ټریبیون ورسپانې ته د اگست په 12مه ویلی وو چې د وبا او د کال په اخیری میاشتو کې د یخنۍ له وجې اوس بلدیاتی انتخابات نشي کولی، خو دا معامله به د بحث لپاره کابینې ته وړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د حکومت مخالفه ګوندونه وایي چې حکومت ناکامه شوی او په بلدیاتي انتخاباتو کې د ماتې خوړلو له وجې لسنډه کار اخلي. د مسلم لیگ نون ګوند د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي سردار خان اویل چې په هیواد کې ګرانی او بیروزګاري زیاته شوې ده، نو حکومت ویریږي چې خلک به ورته د ګټلو لپاره زیاتې رایې ورنکړي.
بلدیاتي انتخابات خو د کنټرولمنټ بورډ او د دې عدالت جج فیصله کړې ده، خود نوټیس یې اخیستی دی چې په دې باندې الیکشن وکړي. نو د وخت تقاضا دا ده چې موجوده حکومت کې ډېر زیاته مهنګایي ده، او مهنګایي په وجه باندې موجوده حکومت چې دی هغه د بلدیاتو الیکشن ښه وخت نه کوي. چې بلدیاتو الیکشن وشي نو موجوده حکومت کې آلریډي هغه سیټونه د هغو نه راځي، نو په دې وجه حکومت دې له زیاته ترجیح نه بلدیاتو له ترجیح نه ورکوي. او جو حالات وته خلی دي، محاذ وته د الیکشن ټیک نه لري، ډیره زیاته مهنګایي ده، بیروزګاری ده. د بلدیاتو الیکشن خو سوال نه پیدا کیږي که یو اتحادونه کوي د نورو پارټو سره جوان شم ویلی، خو بلدیاتو الیکشن دوی نشي ګټلی.
د خیبر پختونخوا حکومت په دوو مرحلو کې د بلدیاتي انتخاباتو کول لپاره په قانون کې د بدلون مسوده تیاره کړې ده. ځینو مخالفه ګوندونو په دې ترمیمي مسوده تنقید کړي او وایي چې حکومت په لاندې کچ اولس ته اختیارات منتقل کول نه غواړي. د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي نثار احمد مومن مشال ریډیو ته ویل چې په اسمبلی کې د پوزیشن د بلدیاتی ټاکنو په اړه د پښتنو باوجود د واکمن تحریک انصاف غړي په دې موضوع بحث نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې د بلدیاتی حکومتونو جوړېدل د صوبې او په خاصه توګه د قبایلو لپاره ډېر ضروري دي.
زمونږ دا خدشه مخکې مو اوسم دا چې دوی په راتلونکي خپل ټلې ورکې زما خپل خیال دا دی چې دوی بلدیاتی انتخابات نشي کولی، ځکه چې دوی وبا بانه کوي. دا وبا داسې یو بانه ده چې په دې کې خپل هغه سوزونه پټوي کوم کې چې دوی عوامو ته مخامخ کېدی نه شي، لکه د ګرانۍ په شکل کې چې هغه کوم شکل کې روانه ده. چونکې دا خو د عام وګړي سره مخامخ کېدل دي، د عام چې کوم د خوراک سړی دی هغه ته به مخامخ کېږي، نو هغه ته دوی ته دا ریزلټ معلوم دی چې ریزلټ به څه ورکوي. لوکل ګورنمنټ ته زما په خیال چې دوی بلال نه شي.
د پاکستان پیپلز ګوند د صوبایي اسمبلی غړي احمد کندی مشال ریډیو ته ویل چې په بلدیاتي ټاکنو کې نور ځنډ د آئین خلاف ورزي ده او باید حکومت خپلې کارکردګۍ ته پام وکړي.
دا بلدیاتی الیکشن چې کم دی دا د آئینی ذمہ داری ده، د الیکشن کمیشن او د صوبایي حکومت آئین چې کم آرټیکل 32 دی هغه وایي چې ادارې مضبوطې کوي، او انډر آرټیکل 140 چې کم دی هر صوبایي حکومت په بلدیاتی الیکشن کوي. او بدقسمتی دا ده مونږ دا خبره ډېر ځل پورته کړې ده په اسمبلی کې، صوبایي اسمبلی کې، خدا حکومت چې کم دی بهانه پکې جوړې، کله د کرونا بهانه پکې جوړه کی، کله سنور خبرې پکې راولي. اوس هم الیکشن کمیشن دی ته وایي چې تاسو مونږ ته ډیټ نظر را کوي د پرچه کافی عرصو شو.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی ادارو د کار موده د 2019 کال په اگست میاشت کې پای ته رسیدلې و، او د قانون لمخې نوې ټاکنې باید په یو سل شل ورځو کې دننه شوي وي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، پر شارٹ ویوز 2013 15315 پیت او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
د قبایلی سلوس تکونکي غوښتنه کوي چې د پخانه فاټه په خبر پختونخوا کې د ورګډول پر مهال ورسره شوی ژمنې لا هم ندی پوره شي، باید حکومت دا پوره کړي. د دوی په خبره په تعلیمي ادارو کې مخصوص څوکۍ ختم شوي، وظیفې بندې، او د سمسټرونو فیسونه یې معاف شوي نه دي. دوی دا څرګندونې پرون په پېښور پوهنتون کې د خیبر سټوډنټس اسوسیشن په غونډه کې وکړې. حکومت وایي چې په میډیکل کالجونو کې د قبایلي ضلعو ځانګړې سیټونه زیات کړي دي. تفصیل د فرحات شینواری په رپورټ کې اورو.
د غونډې ګډونوال وویل چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو په وخت کې قبایلي زده کوونکو سره کومې وعدې شوې وې هغه پوره نه کړل شوې. په دې غونډه کې شریک یو سماجي او سیاسي فعال دلشاد اپریدی مشال ریډیو ته وویل
اصل کې چې کومه ودا شوی او حکومت هغه پرانا کړه چې موږ به توسلا سیمستر فیس کومه او همدا شوم ته به توسلا سیټونه جوړتاو چې دا څورا ودا شوی وي سټوډنټونو سره دا غا شای پرانا کړو حکومت نو چې کوم سکولونه مسمار شوی دي کنه وی نه جوړوي چې دا کم مسمار دي دا خو کم اس کم جوړ کی کنه او کالجونه هم دا غا شوم ته هغه شوی دي په پرشنونو کې دا غا شوم ته د سټاف کم اې د ټیچرونو کم اې د کورسو کم اې د فرنیچر کم اې د بجلی او مسالے دا شونت ډیره مسالے دي دغه سکولونو کې چې دا پوتې شوی دي مونږه پیل دی دغه حکومت لا چې دا شینه دی او کې مونږ سټوډنټونو لا
د دغه غونډې را جوړون کې او د خیبر سټوډنټس اسوسییشن مشر ابو دردا شنواری ویل چې په پونتونونو کې د قبایلی زلوز د کونکو د سیټونو کوټه زیاته نشوه او زړه کوټه هم ختم شوه
کلا فاټ ریفارمز کې د لپاره کې مونږ سره دا وعده وشوه د قبایلی ازلاس د کونکو چې کم سٹونه دی هغه په میډیکل کې دی کاغه انجینیرینګ کې یونیورسټیز کې دا هغه سٹونه به چې ډبل شي خو لا بد مرغه ډبل خو حسم نشو چې کم اویلیبل سیټس هغه هم ختم شو د فاټا ریفارمز د وجه هغه سکالرشپ خو حسم ختم شو چې کم نوی اپورچونټیز دی د سکالرشپ تواره چې کم په زمونږ په ملک کې یا زمونږ په صوبه کې د نور علاقو ز د کونکو ته کم فیسیلیټیز یا سکالرشپ ملاويږي هغه د سابقه قبایلی اضلاع ز د کونکو ته بالکل نہ ملاوے گی خیبر خوسکه پټوله قبایلی ازلا زد کوم کی چې په کوم ډیفرنٹ یونیورسټیز کې هغه زدکړې کوي هغه ته اوسه پورې چې هغه سیمستر فیسونه خو معاف نشو هاف نشو بلکې یو په ډبل باندې شو او په هر کال باندې 10% پاغه کې اضافه کیږي
د پیښور پونتون د سوشل ورک څنګه ایم فل سکالر اجاز اپریدای وای
چې کوم دی دلتا درا تاګ او بیا دلتا دومره های فیسونه دي په ایڈمیشنز کې او بیا سیمستر فیس کې نو دیو جنا چې کوم سابقہ قبایلی ازلا سټوډنټان دی هغه ته دا مسلې ډېر درپېښ دي پولیټیکل سایډ نه چې کوم سکالرشپ ری ایمبرسمنت سکیم پرایم منسٹر والا هغه ټول سیزونه ختم شوی دي
د خیبر ضلع نه منتخب شوی د صوبایي سملې غړی او حل تا ته پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمن محمد شفیق پردی ته مو د قبایلی ضلع د زده کوونکو ستونزې ور وړاندې کړې نو دوی وویل
پدې باندې د مونږ وفاقي وزیر شفقت محمود دا فیصله کړې و چې یرا دغه کوټه چې کومه په میډیکل کې د 108 سیټ وو اغه ډبل کړی وو 175 سیټ د انجینیرینګ وو اغه هم ډبل کړل او 1719 سیټس لګبګ چې کوم په مختلفو کالجونو او یونیورسيټانو کې وو د تحریک انصاف حکومت د قبایلی ضلعو یا بلوچستان غوندې چې روستو پسماندې علاقې دي د اغې د طلبا د پاره نور د دین علاوه مختلف پروګرامونه لانچ کړي دي په اغې کې یو د 90,000 روپو سکالرشپ دی چې اغه د هایر ایجوکیشن رسایې د پاره د دغه علاقو خلکو ته په میرټ باندې په ټیسټ باندې د اعلی تعلیم رسایې د پاره منظور شوی دی
په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او دا وس د خیبر پختونخوا برخه ده قبایلی زلوز د کون کې وایي چې کوم سہولتونه په بندوبستي زلو کې زده کوونکو ته ورکړل شوی باید هغه دې دوی ته هم ورکړل شي فرهاد شینواره مشال ریډیو په خبر
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چحال دی
خیوارڈو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چی کوی
30,000 روپے پر مند با غو ترکوت
پر هر چا سربیرا حال زلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و پای کیم زما فرسٹ پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نلے ریلا را
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخ پرونا هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بنا او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو
او اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجې کې دونکې دي د احمد الله نبلند خبرونه وورو.
طالبانو په بشپړ توګه د پنشیر ولایت د نیولو داوا کړی دا خود مقاومت د ملي جبهه مشر احمد مسعود د طالبانو پر ضد د ملي پاڅون غږ کړی او ویلي دی چې د طالبانو د واکمنۍ پر ضد به مزاحمت جاری ساتي. د ستمبر په شپږمه د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد په کابل کې وی خبری غونډه ته وویل چې د پنشیر په نیولو سره وس ټول افغانستان د طالبانو په واک کې دی. خو احمد مسعود په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې 13 اونۍ د پنشیر ولایت 80% ځمکه طالبانو نیولې وه، خو د مقاومت د جبهه ځواکونو ترې بیرته په یو سات کې ونیوله. په سلګونه کسانو نن د کابل په لږ تر لږه دوو سیمو کې د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. په کابل کې نن دغه مظاهره کوونکي د پاکستان د سفارت مخې ته راټول شوي وو او د ازادۍ شعارونه یې ورکول. د مشال ویډیو د خبریال تر مخه طالبانو د دې کسانو د خورولو لپاره هوایی ډزې وکړې. په دې ترڅ کې د چا د ټپي کېدو راپورونه نه دي ورکړل شوي. بلخوا په دشتي برچي کې هم نن لسګونه ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهره وکړه. پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو یو کس په هدفي برید کې وژلې دي. د میرعلي پولیسو تاڼۍ یو چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې د ستمبر په شپږمه نیټه په میرعلي کې وسلوالو په زین الدین نومې کس باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې هغه ځای په ځای مړ شو. دغه کس د لکې مروت اوسیدونکی و چې د لاس مزدوري یې کوله. پولیسو ویلي چې مقدمه یې درج کړې خو لا یې څوک د وژنې په تړاو نیولی نه دي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووډ 19 ناروغۍ 98 کسان وژلي دي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر 6,313 شو ته ورسید. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن چې په قطر کې دی وایي هڅې روانې دي چې د بارنۍ وګړو او افغانانو د ایستلو لپاره چارټر الوتکې په خوندي ډول افغانستان اوزي. خغلی بلینکن په دوحه کې خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټن سره په ګډه خبری غونډه کې وویل چې طالب چارواکو متحدو ایالاتونو ته ویلي چې هغه کسانو ته له افغانستانه د وتلو اجازه ورکړي چې د سفر قانوني اسناد ولري. بلخوا طالبان وایي چې د نوي حکومت د کار تر پیلېدو او هوایي ډګر د بیا تر فعالېدو پورې به چاته له افغانستانه د وتلو اجازه نه ورکوي.
لاند خبرونه د احمد الله نواری دل ورزوست یو ریپورت طرف ته. د امریکا سفارت د پاکستان د اعلی تعلیم د کمیشن سره په ګډه د هوا د جنکو لپاره د لوړو زده کړو په لړ کې د 200 تعلیمي وظیفو اعلان کړی دی. دا وظیفې به د اهلیت او ضرورت په بنیاد ورکول کیږي. د دې وظیفو لپاره بنیادی شرط دی چې زده کوونکي د اعلی تعلیم د کمیشن په ازموینه کې کامیاب شي. په دې اړه تفصیل د مجید بابر په ریپورت کې اورو.
په پاکستان کې د امریکا سفارت وایي چې د پاکستانی جنکو لپاره د لوړو زده کړو په مت کې 200 تعلیمي وظیفې اعلان کړي. د بیان لمخه هغه با صلاحیت انجونې چې په زراعت، انجینرینګ، طب، سوشل ساينس او د اقتصاد په برخه کې لوړې زده کړې کول غواړي د دې تعلیمي وظیفونو ګټه اخیستای شي. د سپتمبر په دریمه په پاکستان کې د امریکایي سفارت لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا تعلیمي وظیفې به د پاکستان د لوړو زده کړو د کمیشن په رستا په ګډه د قابلیت په بنیاد ورکول کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د لوړو زده کړو د کمیشن مشر ډاکټر شایسته سوهیل وویل چې د دې تعلیمي وظیفو په مرسته د لری پروتو سیمو ګڼ شمیر هغنجونی چې د مالی مشکلاتو له وجې لوړې زده کړې نشوي کولی اوس کامیابی شوی دی. د شایسته سوهیل په خبره د دې وظیفو ترلاسه کولو لپاره داسې طریقې کار جوړ کړل شوی چې قابلیت او مالی ستونزې سره مخ انجونی ترلاسه کړي، ځکه چې دا حال پی ایچ ڈی، ایم فل او د ماسترۍ تعلیم په مالی حوالہ ډیر ګران دی او د هر چا د وس کار نه دی.
چې کله موږ دا وظیفه اعلانولې نو موږ ټولې کامیاب جنې کې د غونډې تاره غوښتي وي. هغه خپلې کیسې بیان کړې. څوک پکې یتیمانې وي، د چا مالی حالت دومره خراب و چې د چم گاوند ماشومانو ته به په پیسو زده کړې ورکولې. د چا 500 شپږ واړه وروڼه خویندې وي چې له وجې لوړې زده کړې نشوې کولی. خو د دې وظیفو په مرسته اوس ورته ښه نوکری میلاو شوي دي او د خپلو کورنیو خصمانه کوي او د خپلو وروڼو خویندو زده کړو کې هم مرسته کوي.
د امریکا د سفارت لخوا په خپور شوی بیان کې راغلی چې په پاکستان کې د یو ایس اے آئی ڈی په مرسته د لوړو زده کړو لپاره د وظیفو دا پروژه د 2003 کال نه روانه ده او تر 2014 میلادي کال پورې 15,300 هلکانو جنکو ته دا وظیفي ورکړې وي. خو د 2014 کال نه پس د دې وظیفو 50% د خیبر پختونخوا د زمشو قبایلي ضلعو جنوبي پنجاب بلوچستان او سند صوبې لری پرتو سیمو لپاره مختص کړي. د کرمی قبیلی دلی سره تعلق لرونکی زینب بتول چې دا مهال په انګریزي ادب کې ماستری کوي او غواړي د پاکستان سیول سرویس ته ولاړ شي وای د دې تعلیمي وظیفې ترلاسه کول د غربت نه بلکې د قابلیت په بنیاد دی. د زینب په خبره د دې وظیفې لامل به په پلار بوج کم شي او د وړو سلور وړو تعلیم لبا ورته پیسې پاتې شي. زینب بتول دا محل په اسلام آباد کې اوسیږي او د اسلام آباد په یو پوهنتون کې زده کړې کوي. خو د باجوړ قبیلې د لی سره تعلق لرونکي نازیه هادی وای چې غواړي په بایو ټیکنالوژي کې ایم فیل وکړي خو ورته د دا ډول تعلیمي وظیفو په اړه هیڅ معلومات نه ترلاسه کیږي.
نو سر نو سر مونږ ته د دې سکالرشپ باره کې هیڅ معلومات نشته. سر مونږ ته د سکالرشپ سره پته نه. مونږ چې په خپل کم سرچ وکړو کنه فیسبوک باندې یا مطلب ګوګل باندې مونږ مختلف ځایونه سرچ کوو. سر مونږ ته په خپل رقم مطلب په خپل وګورو یا داسې مونږ څوک ګایډ کوي نه. نه مونږ ته څوک د سکالرشپ سوي چې کوم مین د فاټا سټوډنټس لپاره سکالرشپ راغلي یا مطلب تاسو اپلای وکړي.
خو د پاکستان د لوړو زده کړو په کمیشن کې د امریکا په مالی مرسته د نجونو لپاره د دې تعلیمي وظیفو د پروژې مشري عائشه اکرام د سپتمبر په 14 د مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال دا وظیفې د خیبر پښتونخوا د 50 پوهنتونونو ترڅنګ د پاکستان په 150 پوهنتونونو کې ورکړل کیږي او هم د دغو پوهنتونونو ترڅنګ په ټولنیزو پاڼو او رسنو کې تشهیر کیږي او هر زده کوونکی باید په خپل قابلیت په دغو پوهنتونونو کې داخله واخلي.
د دې وظیفې لپاره د اهلیت معیار ډیر سخت دی. د زده کوونکو د کورنۍ آمدن که تر 50,000 روپو پورې ماهانه وي نو هغه د دې اهل دی. بیا د هغه نه پوښتنه کیږي چې د کور یې نور څومره خرچه ده، څومره خویندې نور دي چې زده کړې کوي، د هغوی څومره مصرف دی، دا مصرف څوک پوره کوي او چې کله په قابلیت تاسو زده کوونکي داخله واخلي نو بیا د هغه پوهنتون د داخلو څانګه پابند ده چې دا ډول زده کوونکو ته د دې تعلیمي وظیفو په اړه معلومات ورکړي.
عائشه اکرام ویل چې د امریکا په مالی مرسته د دې تعلیمي وظیفو ټول مالیت $1,000,000 دی. خو د دې نه علاوه هنګري، چین، د مندنی ختیځ هیوادونه، بریتانیا او د نړۍ 200 زیات د لوړ معیار پوهنتونونه هم د پاکستان د لوړو زده کړو د کمیشن سره په ګډه د اهلیت په بنیاد پاکستانی زده کوونکو ته تعلیمي وظیفې ورکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي ریپورت کې ویلي چې په تیرو شاوخوا 1.5 کلونو کې په نړۍ کې د وینې لوړ فشار یا هایپرټینشن ناروغان دوه چنده زیات شوي دي. په خبر پښتونخوا کې ډاکټران بیا په دې اړه وایي چې په دې صوبه کې هم د 2010 کال را په دې خوا د وینې زیات فشار لرونکو ناروغانو په شمیر کې اضافه شوې چې وجوهات یې نامنی، اقتصادي او ټولنیز مسلې، غیر متوازن خوراک او د غسې ځینې نور دي. دا چې هایپرټینشن څه ته وایي، علامات یې څه دي او په خبر پښتونخوا کې د دې ناروغۍ صورتحال څه دي، تفصیل په دې ریپورت کې اورو. په خبر پختونخوا کې یو شمېر ډاکټران وایي چې په دې صوبه کې د نامنه اقتصادي او ټولنیزو مسئلو، د هوا ککړتیا او دغسې د نورو مشکلاتو له وجې د وینې زیات فشار یا هایپرټینشن مریضان زیات شوي دي، خو د پوهاوي نه لرلو له وجې یې په وخت علاج نه کیږي.
دوی دا خبره د اگست په یو دیرشمه لاغرست مشال ریډیو ته وکړه چې د اگست په 15مه د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د هایپرټینشن په اړه یو رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوی چې د 1990 کال راهیسې په نړۍ کې د 150 څخه 90 کال عمر پورې د وینې زیات فشار لرونکو ناروغانو شمیر ل 6.5 میلیونو څخه سده پاسه یو ارب تال ور شوی دی. د ډبلیو ایچ او په خبره د رپورټ لپاره په یو سل سلور اتیا هیوادونو کې څېړنې کړي، خو په رپورټ کې د پاکستان او افغانستان ذکر نه دی شوی. دا چې د وینې زیات فشار یا هایپر ټینشن څه ناروغي ده او علامات یې څه دي، په پیښور کې ډاکټر محمد زبیر ظاهر مشال ویډیو ته ویل چې د وینې د فشار لوړوالی هغه وي چې د بلډ پریشر په پیمانه لوړه درجه یو سلسل ویخت او ټیټه درجه یې نوي یا لدې لوړوي.
دا بلډ پریشر چې زیات وي نو هغه ته هایپر ټینشن وستر کو تر سه مونږ ورته داس پون کې وایو چې چاته د سرناګان رناګان په یو واري شروع شي. بل دا وی چې هغه په سټ کې او په دې سر کې ډیر زیات درد ور سره شروع شي، چې هغه یو خبره نه وي، هغه خبره باندې دا سړی په یو دمی باندې غوسه شي، سر بیا دا وی چې دا زیات تر په دې ګس سړخ باندې د بدن درد شروع شي.
د ډبلیو ایچ او د وینې زیات فشار په اړه په رپورت کې د 2019 کال شمیرې ورکړل شوې دي چې په دې کال کې د هایپر ټینشن تر ټولو کم شمیر کې ناروغه په سویټزرلند او سړی په اریتریا هیواد کې ثبت شوی دی. دغه سې تر ټولو زیات د هایپرټینشن ښځې او سړی دواړه ناروغان په پیراګوئے هیواد کې رپورټ شوی دی. ډاکټر محمد زبیر ظاهر زیاته کړه چې په پاکستان کې اکثر مریضان د وینې فشار ناروغي بلې مسئلې سره تړي او پام ورته نه کوي، چې له وجې زړه، مغزو او دغه سې د بدن نورو برخو ته زیان ورسیږي، د زړه حمله پیراشي او یا ورته فالج وشي. نوموړي د هایپرټینشن نه د بچ کېدو لپاره د احتیاطي تدابیر یاد کړل.
اول خو مالګه چې کومه ده، مالګه د سړی هر یو شي کې پروټه کې دا پترکارې کې دا او بل چې راکړي خواږه شي زونه دي دا کم کی، چې سړی به دوه روټه نه خوري چې هغه پوره مرې پوره ځان ډکی. بل په خوراک کې د غوښې، غوړ، وریجو د دینه الکه کله کله سړی خوري، شو خو د دې په مقابله کې د سبزي ډېر خوري، سړی د یو نارمل اکسرسایز روټین جوړ کی.
د مومند اوسیدون کې دنیا بي بي واي چې سمو د وړاندې د وینې فشار ډېر زیات شوی وو، خو دې ته د هایپر ټینشن علامات معلوم نو، نو دغه پر ځای ډېر موده د معده علاج کوو. په پاکستان کې نیشنل لایبریری آف میډیسن د 2018 او 2019 کلونو په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په دې کلونو کې په ښاري سیمو کې د هایپر ټینشن شمیرې څه د پاسه 40% او په کلیوالو سیمو کې څه د پاسه 60% ثبت شوې وي. نیشنل لایبریری آف میډیسن وایي په 2018 او 2019 کلونو کې د وینې فشار لرونکو ناروغانو شمیرې تر ټولو زیاتې په پنجاب، ورپسې په سند، بیا په بلوچستان او تر ټولو کمی په خیبر پختونخوا کې رپورټ شوی وي. په خیبر پختونخوا کې د زړونو ډاکټر محمد الیاس مشال ویډیو ته ویل چې دوی ته په ارو دریو کسانو کې یو د وینې زیات فشار لرونکي ناروغه ورزي. نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې په ښځو ځوانانو کې هم د هایپر ټینشن ناروغي زیاته شوې ده، چې وجوهات یې کورنۍ ماحول، د هوا ککړتیا، نشه یي مواد، غیر معیاري او غوړ خوراک، اقتصادي او ټولنیز مشکلات، ذهني تناو، ناامیدي، د لوبو د میدانونو نشټوالی او د سیمې امنیتی حالات دي.
ځکه زمونږ د او پی ډی ایوري ترډ پیشنټ چې دی نو دیټ از هایپرټینسیو، مور دین 50% پیشنټس چې دی نو هغه ټریټمنټ نه اخلي.
په سواد کې د عامې روغتیا پوها او د لوکمان انټرنیشنل اسپیټال مشر ډاکټر جواد اقبال بیا مشال ریډیو ته ویل چې د 2019 کال را په دیخوا د خیبر پښتونخوا په روغتونونو کې د زړه د علاج مرکزونو او د ناروغانو شمیره زیاته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د وینې فشار د ناروغانو د شمیر معلومولو او د دا ډول ناروغیو څخه د خوندیتوب لپاره د پوهاوي نظام نشته، نو ځکه هم حکومت دې لړکې د مرکزونو جوړولو ته ډېر پام نه کوي او مریضان زیاتېږي.
د مریضانو انجیوګرافیز کی گسٹنٹ ورته لګي نو د 2010 نمخ کې په خیبر پختونخوا کې دا صرف 2 وږي وست 18 هاسپټلز کې کېتلیب چې کوم دی اگر له ګولې شي وي دي وست تاسو یقینو کې دي چې په 30 کې الکان نازي او جنګي رازي هغه ته هارت اٹیک وشي مو ورته پی سی ای کو.
دا چې حکومت په خیبر پختونخوا کې د وینې زیات فشار د ناروغي د مخنیوي لپاره سه اقدامات کوي او د پوهاوي لپاره سه پروګرامونه دي. د صوبې د صحت محکمې مشر ډاکټر محمد نیاز مشال ویډیو ته چې دوی د صوبې په اړه سرکاري روغتون کې داسې آلات لګولي چې په وخت د دې ناروغۍ معلومات کېدای شي. البته د پوهاوي لپاره په سرکاري رسنیو پروګرامونه او په بیلابیلو ځایونو کې غونډې هم کوي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په 1:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په دونی مو بجو،
مشال آن لائن
په درینی مو بجو،
سازونا زنجیرونا
په پاو کم سلورو بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندی سلورو بجو،
دو مشال تر رنا لاندی
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري اوس په گلزار عالم په واسه کې دا سندره وورو. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د گلزار عالم په واسه کوم سندره اوریدل ورسو. د ریپورت طرف ته پراتلونکو میاشت یعنی اکتوبر کې د شروع کیدونکو 2020 شل اوریزه نړیوال کرکټ کپ سیالیو لپاره پاکستان په 6 سپتمبر خپل د 15 لوبغاړو ډله اعلان کړه. بابر اعظم به کپتان او شاداب خان به د مرستیال وي او محمد رضوان به وکټ کیپر وي. د دې نه علاوه په نورو 12 لوبغاړو کې آصف علي صاحب، مقصد خوشدل خان، اعظم خان، محمد حفیظ، محمد نواز، حارث رعوف، حسن علی، محمد حسنین، اماد وسیم، محمد وسیم جونیئر او شاہین افریدی شامل دي. تفصیل د اسرار العالم مومن پر رپورٹ کې.
پاکستان کرکټ بورډ یو شمیر تجربه کار لوبغاړي د نړیوال شل اوریزه کرکټ کپ سیالیو لپاره په خپل ټیم کې ندی اخیستي، لکه پخوانی کپتان سرفراز احمد، تیز گسلاسی بالر وهاب ریاض، سینیئر آل راؤنډر شعیب ملک، د تیز بیٹنګ لپاره مشهور اوپنر شرجیل خان او آل راؤنډر فهیم اشرف. خو بیا یې ځینې نوي لوبغاړي په ټیم کې شامل کړي، لکه د پخوانی کرکټر موین خان زوی اعظم خان چې یوازې څه باندې یو میچ مخکې یې د انګلینډ خلاف په میچ کولو سره خپل نړیوال کرکټ پیل کړ. نوموړي په دغه میچ کې هم یو رنز جوړ کړی وو. دغه راز محمد وسیم جونیئر چې څه باندې یو میچ مخکې یې د ویسټ انډیز خلاف په لوبه کولو سره خپل نړیوال کرکټ پیل کړ، هم په ټیم کې شامل کړل شوی دی. پر دې سربیره آصف علي چې په 2013 کال کې یې نړیوال کرکټ پیل کړی، خو تر دې دمه یې په 29 نړیوال ټي 20 میچونو کې یوازې 344 رنزونه جوړ کړي او په یو میچ کې یې تر ټولو زیات رنزونه 140 دي، هم په ټیم کې شامل کړل شوی. د پاکستان ملي کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان او کوچ انضمام الحق وایي باید له نړیوال شلوریزه کپ وروسته نو لوبغاړو ته د لوبو کولو موقع ورکړل شوی. په ټولنیزو رسنیو کې په 6 سپتمبر خپرې شوې ویډیو کې انضمام الحق وایي باید شرجیل خان، فخر زمان او شعیب ملک د شلوریزه نړیوال کرکټ کپ لپاره په پاکستان لوبډله کې شامل کړل شوی وي.
فخر کو آپ نے ریزرو میں رکھ دیا؟
فخر تاسو پر ریزرو کې وساتو نو دا زما لپاره ډیره د حیرانۍ خبره ده. هغه ډیر ښه بیټسمین دی. دغه راز شرجیل هم په پاکستان سپر لیگ او کشمیر پریمیر لیگ کې ډیر ښه رنزونه وکړل. شعیب ملک چې ډیره تجربه لري په میډل آرډر کې له حفیظ سره ښه جوړی و. زما لپاره دا هم ډیره د حیرانۍ خبره ده چې تاسو عثمان قادر په ریزرو کې وساتو. د ورځې په بنیاد د لوبغاړو انتخاب ښه خبره نه ده. که د برصغیر په میدانونو شعیب، فخر او شرجیل لوب نه کوي نو موږ له مشکلاتو سره مخ کېدای شو.
د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی تیز بالر شعیب اختر هم د نړیوال شلوریزه کپ لپاره د پاکستان لخوا په اعلان شوې لوبډله خوشاله نه دی. په ټولنیزو رسنیو کې د سپتمبر په 8 خپور شوی خپل ویډیوي پیغام کې شعیب اختر وایي باید تجربه کار لوبغاړي په ټیم کې شامل کړل شوی. نوموړی وایي شعیب ملک تاسو وانخیستو او اعظم خان ته مو لومړیتوب ورکړو. زه اعظم خان ته احترام لرم خو په میډل آرډر کې تاسو ته داسې لوبغاړي په کار وو چې میچ بچ کړي. او هغه شعیب ملک دی. وهاب ریاض ښه بالر وو، هغه نه دی اخیستل شوی. شنواز دانی د پاکستان راتلونکی دی، باید هغه ولوبول شي. هغه ستاسو لپاره غټ میچونه ګټلی شي او په ټوله نړۍ کې پاکستان مخې ته بوتلی شي. بلخوا د پاکستان ملي لوبډلې مشر سلیکټر محمد وسیم د سپتمبر په 6 په اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې پر مهال وویل چې هغه دا مني چې آصف علي، اعظم خان او شعیب مقصود په دې وروستیو کې ډېره خلو بنه ده کړې. خو د ده په خبره کوم لوبغاړي چې په ټیم کې نه دي اخیستل شوي نو په دې وروستیو کې د هغو کارکردګي اهم خنوه. البته دا وایي چې دا نوي لوبغاړي د لوبې کولو صلاحیت او توانایي لري او تمه ده چې دوی به په شلوریزه کپ کې خلو به وکړي. محمد وسیم وایي اعظم خان، آصف علي، شعیب مقصود او محمد وسیم چې د چکو او چوکو وهلو صلاحیت لري د ټي 20 میچونو لپاره ډیر غوره دي. نوموړی زیاتوي اعظم خان وکټ کیپینګ کولی شي او محمد وسیم بیا یو ختیځ بالر هم دی.
I do agree ke performances inki bhi nahi thi lekin
zada manam che da dui karkardagi ham khanawa khud nur lobghaalo karkardagi ma ghasnawa no bia mugda faisla ukra che kom lobghaali pa dabao ki khalo ba kawle shi no hagamo pa team ki shamil kal laka che da kom qisam baling imkan de no da hagi mutabiq mung Asif Ali, Khushdil aw nur lobghaali wa khistan
وہاں پہ جا کے ان کنڈیشنز کے اندر جس طرح کی بالنگ لائن اپ وہاں پہ ایکسپیکٹڈ ہے ان کے اگینسٹ کون سے ہمارے بیسٹ پلیئرز ہو سکتے ہیں.
د سپتمبر په 6 د نړیوال شلوریزا کرکټ لپاره د پاکستان ملي لوبډلې تر اعلان لږ سات پس د دې لوبډلې بیټنګ کوچ مصباح الحق او بالنګ کوچ وقار یونس له خپل دندو استعفا ورکړه. دا رسول حق هم ده چې په 6 اگست د پاکستان ډان رسپانه خبر ورکړه چې پخوانی کرکټر رمیز راجا ورته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان هغه د پاکستان کرکټ بورډ د چیرمن څوکۍ لپاره نومولې دي. ټاکل شوی چې د 8 شلوریزا نړیوال کرکټ کپ چلی د روان کال د 18 اکتوبر او 14 نومبر ترمنځ په متحده عربي اماراتو او عمان کې ترسره شي. دا سیریز چې پروسه کال د کورونا له وجې وځنډول شو قربتوب یې هندوستان کوي او په کې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون 14 کرکټ لوبډلې برخه اخلي.
په افغانستان د طالبانو تر قبضې وروسته د هیواد او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبې ځنډول شوې دي. دا به داسې حال کې ده چې د کرکټ شل اوریزه نړیوال کپ ته څه باندې یو میاشت پاتې ده. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان حالات به د دې هیواد د ملي لوبډلې په تیاریو او پلانونو اغېز وکړي او که نه. تفصیل د بریوال کاکړ په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د حکومت اړنګېدو له کبله د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه لوبې 2022 کال ته وځنډول شوې چې روانه میاشت پلان شوې وي. ټاکل شوی وه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دې سپتمبر میاشتې له لومړۍ تر 15 نیټې په سریلنکا کې 3 ورځنۍ لوبې ترسره شوې وای. دا لوبې نه یوازې د افغانستان د 2023 کال په 50 اوریز نړیوال کپ کې د ګډون لپاره ضروری دي، بلکې د روان کال په اکتوبر کې د 40 اوریز نړیوال کپ تیاری لپاره هم مهمې بلل کېدي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی مشر ډاکټر حامد شینواری وایي له پاکستان سره لوبو ته یا نور پوره تیاری کړې وه خو یوازې د حالاتو بدلیدو له کبله پر مناسب وخت د تګ لپاره پروازونه نه وو نو ځکه یې تر 2023 کاله وځنډولې. ده وویل په هیواد کې راغلي سیاسي بدلون د کرکټ اداره او چاري ډېری نه دي متاثر کړي.
کوم میلو به چې راتلونکي دی هغه لپاره تیاری نیسو، نو دومره خاص اغیزه په لوبغاړو او یا زموږ په کارونو باندې نه لرل دی.
ډاکټر حمید شینواری وویل چې دوی اوس د کرکټ تر شل اوریز نړیوال کپ وړاندې د اکتوبر په لومړیو دوو اونیو کې له آسترالیا او ویسټ انډیز سره درې اړخیزه شل اوریزي سیالۍ پلان کړي دي. د د په وینا یوازې دې ته پته مدي چې په متحده عرب اماراتو کې یو ښه او په دې ورځو کې اوزګار میدان پیدا کړي.
اوس دغه میدانونه یا لوبغالي د انډین پریمیر لیګ او د نړیوال جام لپاره خاص شوي دي. نو کوشش کوو چې لوبغالی پیدا کړو، انشاءالله سیالۍ ترسره کړو. اصلي هم سمې مده چې دغه سیالۍ ترسره کړي. ویسټ انډیز هم آماده دی ځکه چې دوی غواړي مخکې د په شمول د افغانستان نړیوال جام ته خطرۍ ونیسي، نو دغه لوبډلې ښې لوبډلې دي.
ډاکټر حمید شینواری وویل چې د افغانستان د کرکټ اداره له مالي پلوه هیڅ ستونزه نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان اوسني حالات به د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو پر ذهن او کارکردګي څه اغیز وکړي او کنه. شاوخوا څلور کاله د افغانستان لوبډلې روزونکی کبیر خان وایي دی فکر نه کوي چې د هیواد سیاسي حالات دي د افغان لوبغاړو پر روحیه څه خاص اغیز ولري.
داری خبره چې کله کوم قسم ته چیرمن راشي، کوم قسم ته سی او راشي، نو هغه شان دغه هغه مازغو له سره دغه چې سونه سونه سوچي کرکټات شان دي تغیر او تبدیلی راځي پاره کې. کدا دې لګ ډیر پرشر وی له قانون باندې څنګه خلک څنګه قسم ته خلک بر عزیز قسم ته خلک به اپوینټ کیږي دا ول ډیر وی. باقی د افغانستان چې کوم لوبغاړي دي هغه ماشاءالله خو جرأتمند دي، دلیرم دي او بہادران دي. دی هر وخت کې چې د مختلف پیښو باوجود د افغانستان مختلف سیاسي حالاتو نه باوجود پرفارمنس هم کړی دی او میچونه هم ګټلې دي، افغانستان ته هر قسم د عزت راوړل دي.
د کرکټ له نړیوال اصولو سره سم د لوبي تر پیل وړاندې د دواړو هیوادونو ملي بیرغ میدان ته وړل کیږي او د هیواد ملي سرود یا ترانه ژغول کیږي. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د هیواد د ملي بیرغ او ملي سرود برخلیک لا هم نه دی معلوم. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی مشر ډاکټر حامد شینواری وایي طالبانو تر اوسه په دې اړه دوی ته څه نه دی ویلي، خو د ده په وینا د حکومت پر سپارښتنو به عمل کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري او اوس د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا زموږ د همکار احمد الله نه لنډ خبرونه اورو.
طالبانو په بشپړ توګه د پنشیر ولایت د نیولو داوا کړی دا، خو د مقاومت د ملي جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو پر ضد د ملي پاڅون غږ کړی او ویلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ پر ضد به مزاحمت جاری ساتي. د ستمبر په شپږمه د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد په کابل کې وی خبری غونډه ته وویل چې د پنشیر په نیولو سره وس ټول افغانستان د طالبانو په واک کې دی. خو احمد مسعود په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې تیره اونۍ د پنشیر ولایت 80% ځمکه طالبانو نیولې وه، خو د مقاومت د جبهې ځواکونو ترې بیرته په یو سات کې ونیوله. په سلګونه کسانو نن د کابل په لږ تر لږه دوو سیمو کې د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. په کابل کې نن دغه مظاهره کوونکي د پاکستان د سفارت مخې ته راټول شوي وو او د ازادۍ شعارونه یې ورکول. د مشال ویډیو د خبریال تر مخه طالبانو د دې کسانو د خورولو لپاره هوایی ډزې وکړې. په دې ترڅ کې د چا د ټپي کېدو راپورونه نه دي ورکړل شوي. بلخوا په دشتي برچي کې هم نن لسګونه ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهره وکړه. پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو یو کس په هدفي برید کې وژلې دي. د میرعلي پولیسو تاڼۍ یو چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې د ستمبر په شپږمه نیټه په میرعلي کې وسلوالو په زین الدین نومي کس باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې هغه ځای په ځای مړ شو. دغه کس د لکی مروت اوسیدونکی و چې د لاس مزدوري یې کوله. پولیسو ویلي چې مقدمه یې درج کړې خو لا یې څوک د وژنې په تړاو نیولی نه دي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووډ 19 ناروغۍ 98 کسان وجلی دي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر 6313 شو ته ورسید. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن چې په قطر کې دی وایي هڅه روانه دي چې د بارنۍ وګړو او افغانانو د استلو لپاره چارټر الوتکې په خوندي ډول افغانستان ته ووزي.
خغلی بلنکن په دوحه کې لخپل قطری سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټن سره په ګډه خبری غونډه کې وویل چې طالب چارواکو متحدو ایالاتونو ته ویلي چې هغه کسانو ته بل افغانستان د وتلو اجازه ورکړي چې د سفر قانوني اسناد ولري. بلخوا طالبان وایي چې د نوي حکومت د کار تر پیلېدو او هوایي ډګر د بیا تر فعالېدو پورې به چاته له افغانستانه د وتلو اجازه نه ورکوي.
او ریدن کو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زنی ساجمل د خبرونو ویان احمد الله د غسي ټکنیکی ټیم او ټول همکاران ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.